دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم د نړۍ د ساعت خبرونه واوري د افغانستان د بارنې چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د قطر د صدر اعظم د مرستیال او د بارنې چارو د وزیر سره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په حق له خبرې کړې دي اکر شوې ده چې د 300 بنديانو د خلاصېدو نه وروسته د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړی غونډه په قطر کې وشي د افغانستان د بارنې چارو د وزارت ویان ګران هواد ویلی دی چې د بارنې چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د قطر د دولت د صدر اعظم د معاون او د بارنې چارو د وزیر محمد ابن عبدالرحمن السانی سره 13 ورځې په ټلیفون کې غږیدل دی اغلی اتمر د لوی جرګې د پریکړو د دغه پریکړو په اساس د افغانستان د حکومت د اقداماتو د بندیانو د خوشی کولو د طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتو په حق له چې په قطر کې پیلېږي او همداشان د دوه اړخیزو اړیکو په اهمیت خبرې کړې دي دا سه حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هیله زیات شوې دي وسلوالو طالبانو د افغانستان چارواکي د سولې په ضد په سرګندونو تورن کړی دي طالبانو ادعا کړې ده چې د جمهور رئیس غنی او سلاکار د سولې په خبرو کې د بین الافغاني کلمې د استعمال سره مخالفت ښودلې ده او ویلي دي چې دغه مذاکرات باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي د طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې راغلي دي چې موږ د هغو مذاکراتو پایل منو او تیاری ورته لرو چې د دوها په تاریخي تړون کې بیان شوی دي او هغه بین الافغاني مذاکرات دي چې ټول متنازی جهتونه احتوا کوي طالبانو د خپل بنديانو په حق له جمهور رئیس غنی تازه سرګندونه هم رد کړې دي چې ویلي وو د طالبانو خلاصیدونکو بنديان د نړۍ امنیت ته ګواخ دي او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري په سوال طالبانو همدارنګه ویلي دي چې پارهون کې سرګندونه د سولې د بهیر سره مرسته نه کوي د افغانستان حکومت تر دې وخت پورې د طالبانو د ورستي سرګندونو په حق له سنې دی ویلي طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت په غړي فوزي کوفي باندې وسلوال بریچ شوه ده د سولې د مذاکراتي هیئت رئیس معصوم ستانګزي په ټوټر کې لیکلي دي چې په فوزي کوفي د کابل پروان په لوی لارې کې بریچ شوه ده او سرسری غونډه زخمی شوه ده معصوم ستانګزي ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او کشفي ارګانونه په دې حق لا څېړنې کوي د جمهور ریاست د مانای نتاق صدیق صدیقی هم په ټوټر کې لیکلی دی چې جمهور رئیس غنی په فوجي کوفي باندې وسلوال برید غندل دی افغانستان د وسلوال پاوز عسکرو د خپل سپکو او درنو وسلو د ورتیا د خودلو د پاره پروند اگست په 14مه پوزي تطبیقات کړی دی دغه پوزي تطبیقات د ډیورن کرخه تنزدي د ننګرهار د ولایت د ګوشتي د ولسوالۍ په سیمه کې شوې دي افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې تطبیقاتو کې پیاده قواوو، کمانډو، ضربتي قواوو، پولیساتو او هوایی قواوو ګډون کړي وو. د افغانستان د وسوال پاوز لوی درستی جنرال محمد یاسین ضیا دغه نظامی تطبیقاتو د لیدو په وخت کې وویل چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواوو مسلکي او جنگي ظرفیت لوړ شوی دی. اغلیزیا همدارنګ زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ملي امنیتي قواوی د ځمکني بشپړتیا او د بارانيو او داخلي دښمنانو په مقابل کې خپل خه دفاع کولای شي ننګرهار د ولایت د ګوشتي په ولسوالۍ کې چې د ډیورن کرخه تنزې پرته ده تر دې مخکې هم سوزله د افغانستان او د پاکستان د قواوو ترمنځ نښتي شوې دي سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه اوري د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې په ملک کې 15 سل ویختنه د کورونا په ویروس اخته شوې دي او یو تن د کورونا د ویروس نه مړ شوی دی روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 14مه ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 115 سمپلونه ماینه شوې دي چې 15 سل ویختې مثبت تثبیت شوې دي افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې حساب په هواد کې اوس په کورونا 15 کسه اخته دي روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیر یو شواروز کې د غزنی په ولایت کې د کورونا د ویروس نه یو تن مړ شوی دی چې په دې سره د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 1300 او یو تر رسیدلی دی موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د هند صدر اعظم نریندر مودی د خپل ازادۍ د ورځې په مناسبت نن د شنبه په ورځ په وینا کې ویل چې د جنوبی آسیا د ملک د کورونا د وبا درې امتحاني مرحلې لري. مودی په ډیلی کې د ولسمې پیړۍ په تاریخي سرې کلا کې نن ویلي دي چې هند تیار دی چې په ډیره پیمانه واکسین تولید کړي، خو د ساینس پوهانو اجازه ته ماتل دی. د دې علاوه مودی د روغتیا ډیجیټل ملي پروګرام اعلان کړ چې د هند د سباندې 1 میلیارد ولس وګړي صحي کارت لري او د هر فرد د صحي معایناتو دواګانو تشخیص او د ډیرو نورو معلوماتو سابقه موجوده وي. مودی همدغه راز د هند ګاونډي ملکونو چې د هند سره سرحدي شخړې لري، چین او پاکستان، د نومونو د یادولو نه پرته د هیوادونو ته خبرداري ورکړ. وی ول هر یو ملک چې د هند حاکمیت ته په بد نظر کتلې دي د دې ملک پوځي بل مثال جواب ورکړی دی. مودی ول موږ ته د هند وقار او حیثیت تر هر څه لوړ دی. امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي چې د بین المللي سولې او امنیت د ساتلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اقدام ناکامي توجیه کیدلی نشي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا اعتراض وکړ چې د بین المللي سولې او امنیت د خوندي کولو لپاره خپل ژمنه پوره نشو کړی. پمپیو په بیانیه کې ویلي دي چې د امنیت شورا په ایران باندې د وسلو د 14 کلن بندیز د تمدیدولو معقوله پریکړه رد کړه، او په دې ترتیب د نړۍ د تروریزم دغه سپانسر کوونکی حکومت ته لار خلاص کړه چې د ملګرو ملتونو د خاصو قیوداتو نه پرته غیر اتمی وسلې واخلي او خرڅې کړي. د بین المللي سولې او امنیت د دفاع لپاره د ملګرو ملتونو د قاطع اقدام ناکامي د توجیه وړ نه ده. یوازې دوه ملکونو، امریکا او دومینیکن جمهوریت، د دې پریکړې په طرفداري رای ورکړی ده. روسیه او چین دغه اقدام په ضد رای ورکړی ده، او د امنیت د شورا نورو یوولس ملکونو ممتنې رای ورکړی دي. د دې لپاره چې دا پریکړه تصویب شي لږ تر لږه نه مثبت رای پکار دي. ملګرو ملتونو کې د ایران نماینده مجید تخت روانچی په بیانیه کې ویلي دي چې د ایران لپاره ډېر لارې شته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو او یا قیوداتو د وضع کولو په مقابل کې سخت اقدامات وکړي. ایران د بارانی چارو وزارت نطاق عباس موسوی نن د شنبه په ورځ په ټوټر کې لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو په 15 اویا کلن تاریخ کې امریکا هیڅ کله داسې یوازې نه و پاتې شوی. سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په یمن کې د یاغیانو نغښتي دي چې نړیوالو متخصصینو ته اجازه ورکړي چې په اوبو کې ولاړه کشتۍ معاینه کړي. دا کشتی چې نور زړه شوې ده او د 1 میلیون زیات خام تیل پکې بار دي، د 2015 کال راهیسې په سری بهیرې کې ولاړه ده. اغلی ګوتیری شویلې دي چې د 2015 کال نه را پدې خو د دې کشتی هیڅ ترمیمات نه دي شوي، او د دې خطر شته چې خای تیل ترنه بهر ته وسېږي یا اور وخلی او یا هم د یوې غټې چاودنې سبب شي چې په یمن او په سیمه کې به د انسانانو او چاپیریال لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. پاکستان د یمن په بندر کې ولاړ ده چې کنټرول د حوثی یاغیانو په لاس کې ده. ملګرو ملتونو د شاوخوا 2 کلونو را په دې خوا د یاغیانو نغښتې دي چې پرې دي چې متخصصین دغه کشتۍ معاینه کړي. ملګری ملتونو وایي چې د کشتۍ سروشوي برخه په موقتی توګه ترمیم شوې ده او ډیر وخت لپاره دوام نشي کولای. امریکا او پولند نن په ورسا کې د ملي دفاع د همکارۍ موافقه چې په دې وختونو کې په مذاکره شوی وی لاسلیک کړه. خارجه وزیر مایک پمپیو او د پولن خارجه وزیر د جمهور رئیس اندری دودا د وینا نه لږ وروسته دغه موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د بارانی چارو د وزارت بیانیه وایي چې امریکا د پولن سره زمونږ د ارخیزي اړیکې ارزښمنې ګڼي. موږ د ملي دفاع د همکارۍ د دې موافقې تصدیق او تصویب ته سترګې په لار یو. دغه موافقه په اساس به مونږه اجازه ولرو چې د دفاعي همکاري دغه موافقه په بشپړ ډول عملی کو. دغه موافقه د ناتو د قواو د موجوده قواو نه علاوه هم دغه راز امریکا ته په پولند کې د نورو پوځي قواو د اچولو اجازه ورکوي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د شمیرنې په حساب د 1 میلیون زیات خلک په دنیا کې په کورونا اخته دي. د ټولو ملکونو نه په امریکا کې ډیر خلک 15.3 میلیون خلک په دغه ساري مرز اخته شوی دي. ورپسې برازیل دی چې 3.2 میلیون خلک پکې کورونا نیولې دي، او دریم ملک هند چې 2.5 میلیون خلک پکې په کورونا اخته شوی دي. کاناډا د جمعې په ورځ ویلي دي چې یو بل میاش به هم د امریکا سره سرحد د غیر ضروري سفرونو لپاره تړلې وي. ډیر کاناډایان په خپل ملک کې د دغه وبا د موافقانه مخنیوي نه روسه د سرحد د بیرته خلاصولو په حق لا اندېښنه لري. کاناډا کې یو لکه 3 دیش زره خلک په کورونا اخته دي، او د 9000 نه زیات خلک په دغه مرض مړ شي وي دي. کاناډا د مارچ په میاشت کې د مکسیکو نه یو ورځ وروسته د امریکا سره خپل سرحد تړلې ده. اسپانیا د جمعې په ورځ د کورونا د ناروغۍ د زیاتېدو د مخنیوي په خاطر یو لړ نوي قیودات اعلان کړي دي. روغتیا وزیر سلواردور ال اوویل په ټول ملک کې به ډیسکوګانې او نایټ کلبونه بند وي. په عامه ځایونو کې په داسې حال کې چې څوک لږ تر لږه دوه متره فاصله نشي رعایت کولی، د سګرټ څکول منع دي. په اسپانیا کې قریب 50,000 خلک په تیرو دوه هفتو کې کورونا نیولې دي، یعنې د ورځې 3,500 خلک تازه په کورونا اخته شوي دي. په پاریس کې هم چې د کورونا پیښې زیاتېږي، د ښار په ځینو برخو کې په خلکو باندې د ماسک اغوستل حتمي او ضروري ګڼل شوي دي. 250,000 خلک په فرانسه کې کورونا نیولې دي او 3,400 د کورونا نه مړه شوي دي. او نن ډیر زیات خلک د روسیې د خبروس په خار کې د سرګی فرګال د نیول کېدو نه وروسته بیا مظاهره کړې دي. د جولای په میاشت کې د هغه د نیول کېدو رئیس د خبروس د خار اوسیدونکو هر ورځ مظاهره کوي. د شنبه او یک شنبه په ورځو کې چې رخصتي وي، د مظاهره چانو شمیر ډیر زیات وي. یو مظاهره کوونکی وویل، زه د حکومت د دې پریکړې سره موافق نه یم، ځکه چې دا یو جنایتکار حکومت دی. دوی زمنګ خارونه او زمنګ سیمه لوټ کړی دي. زه د ماسکاو زد یم، ځکه چې دا ټولې زرناکه فیصلې کرملین کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم واوریدل، د جنو سرچینو په خبره ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات سبا په دوحه کې پیل شي. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د پاته څلور سببندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو دغه مذاکرات بیا تر یوې نامعلومې نیټې ځنډیدلې دي. د بلې خوا طالبانو یو ځل بیا ویلي چې افغان حکومت سره د یو نظام په توګه نه پیژني. نور حال پر پورت کې واوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د هغه څلور سو طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې چې له امله یې بین الافغاني مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مهاله د دغو بندیانو څخه 80 تنه آزاد شوي دي، خو لا هم په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل نیټه نه ده اعلان شوې. افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به دغه مذاکرات پیل شي، او په همدې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د قطر د لومړي وزیر لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د سولې مشورې لوی جرګې د پریکړو د طالبانو د بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پیلیدونکو مذاکراتو په اړه خبرې کړې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي، ورسره په افغانستان کې د سولې په اړه غونډې، اندېښنې او بحثونه هم ګرم شوي دي. دلته نن ورځ د جګړې د قربانیانو کورنۍ راټولې شوي دي او پر حکومت او طالبانو دواړو غږ کوي چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل کړي او بند وکړي، ورسره د سولې په خبرو کې د قربانیانو کورنیو ته مانادار ونډه ورکول سي.
سولې د مبهم او د ګونګ حالت وضاحت غواړو. سولې په کوم ځای کې بنده ده؟ چا سره بنده ده؟ ولې سولې نه کیږي؟
دورونه می شهیدان شو، پلار می شهید شو، چا پښتنه وکړه؟ پښتنه والا سوچته سو پښتنه کی نه.
طالبانو په ویلایمه کې ویلي چې افغان حکومت د یو نظام په توګه نه پیژني، بلکې له امریکا سره د تړون لمخې یوازې بین الافغاني مذاکراتو ته تیار دي چې هغه د ټولو شکیلو اړخونو د ګډون په معنا دي. خو دلته بیا افغان حکومت د سولې او پراختیا د ملي چوکاټ د دویم سند په اړه د بحث کوربه دی چې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د افغان حکومت د سولې تګلاره ټاکي، چې د طالبانو د ادغام په اړه هم پکې خبرې شوې دي.
وای چې زه اصلا تا په رسمیت نه پیژنم. هغه د افغانستان حکومت نه بولی، هغه د کابل اداره بولی. کله چې د کابل اداره یې بولی، د کابل اداره بیا د طالبانو په اصطلاح په دې هیله ده چې طالبان ناسي په حکومت کې مدغم سي او د دوی سره یو ځای سي. نو زه فکر کوم چې دا واقعي بنانه نه ده.
په کابل کې له 15 ولایتونو راټولې شوې ښځې که یو خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پر پیل او اوربند ټینګار کوي، نو بل خوا د سولې په برخه کې د ښځو د استازو لپاره لږ تر لږه 10% ونډه غواړي.
ښځه ځانګړې اندېښنې لري، ځانګړې غوښتنې لري. ښځه باید مطمئنه شي سی هغه چیش نه دوی نگران دي هغه ته جواب پیدا کی تر څو پوری پروسه کې هم دخل اوسيږي او نه هم د پروسه حمایت وکي.
د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له افغان مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې دغه پلاوی به د اسلامي جمهوریت په استازیتوب په یوه خوله او د خلکو په ملاتړ له طالبانو سره د سولې خبرو ته ولاړ سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونې اوري. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ د سولې پر روان بهیر کې د خپلو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او آی چې د سولې په بهیر کې باید د دوی استازو ته هم ونډه ورکړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو د حقونو خوندیتوب د دوی په لومړیتوب کې ځای لري او پوره پاملرنه ورته وکړي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلیدو په درشل کې د افغانستان د جګړې د قربانیانو کورنۍ د سولې په مذاکراتو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د شهیدانو د وارثانو او د جګړې د قربانیانو د ملي ټولنې لزګونه غړي چې د شنبه په ورځ د کابل په حضوري چمن کې راټول شوي وو په یو پریکړه لیک کې د سولې روانې پروسس خدم لاټړ په سرګندولو سره له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په خپل مرکشي پلاوي کې د دوی استازي ته هم برخه ورکړي. د دغه ټولنې یو غړی شعیب امیری د پریکړه لیک د لوستلو پر مهال وویل
انجمن ملي وارثان شهدا او قربانیان جنگ
د شهیدانو د وارثینو او د جګړې د قربانیانو ملي ټولنه له حکومت او طالبانو څخه غواړي چې ژر تر ژره اوربند اعلان او بین الافغانی خبرې پیل کړي، ټول خاندونه لمنځه یوسي او همدا شان د جګړې د قربانیانو او د شهیدانو د وارثینو استازي په بین الافغانی مذاکراتو کې ومني. دوی همدا شان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر شفافو خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د مبهم اجنډا په اړه باید خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د دغه ټولنې بلغړی صدام افغان چې پر وینای شوخوا یو شورزه وړاندې د ناامنۍ په یو پیښه کې د خپل ترز ویل لاس ورکړی امریکا غکته وویل
دولت طالبان سره کومه اجنډا لري دا ډیره مبهم پر ساده ملت باید توضیحات ورکړي. یو مونږه قربانی ورکړی دي مالک ته او بل داسې چې مونږ ته چا مخ نه دړاوله دوی چې مونږ قربانی ورکړي دا ارزښتونه دي او ملي ګټې دي مالک دي. نو مونږ ته باید دا په هغه میز کې طالبان سره د افغان حکومت کې نه باید مونږ ته خبرې کوي ونډه ورکړي شي. دویم نمبر ته دلته د سولې ادرسونه دي مونږ د سولې درد خی خسواله سو لکه د مصالحې علي سورا سو د سولې وزیر سو د سولې علي سورا سو په دا کې باید مونږه استاذ ته باید ونډه ورکړي شي. مونږه هدف نه دا
تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره پر روانه پروسه کې چټکوالی په دې پروسه کې د بهرانیانو د مداخلې مخنیوي د جګړې د قربانیانو د کورنۍ او د غوښتنو د عملی کولو لپاره د مشورتي لوی جرګې رابلل او د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې بې پرې او عادلانه همکاري نورې هغه غوښتنې دي چې دغه ټولنې ورباندې ټینګار کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست د جګړې د قربانیانو د کورنۍ د غړو دغو غوښتنو ته په غبرګون کې وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري او ورته به پوره پاملرنه وشي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دورانی وزیری امریکا غکته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د هیڅ وګړي حقونه له پامه ونه غورځول شي او نه به هم ورباندې معامله وشي.
د افغانستان ټول خلک د جګړې قربانیان دي او له دې عمله ډېرې زیاتې سختې لیدلې دي او هم ځپل شوي دي. نو په دې خاطر چې مونږ وکړی شو چې یو تلپاتې سوله ته ورسیږو او نور په وطن کې وینه بهیدنه بند شي او نور مونږ د جګړې زیاتره قربانیان ونه لرو باید د مذاکراتو میز ته ولاړ شو.
جګړې د قربانیانو کورنۍ په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د خپلو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې مخامخ خبرې پیل شي. افغان حکومت د دغو خبرو د پیل لپاره د 300 هغه جنجالي طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر پیل کړی چې ورباندې حق العبدی ادعا وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تیر ورځ وویل چې له دغه شمیر اتیاتنه طالب بندیان خوشی شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ د خبرونه اوري. د افغانستان د شوزو شبکه وایي چې د سولې له مشورتي جرګې وروسته هیڅ طرف د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره بهانه نه لري او باید ژر تر ژره بین الافغانی خبرې پیل او په لومړنیو مذاکراتو کې په اوربان توافق وسی. لیمینیازی لکابلا په دې باره کې رپورت راستولی.
یو شمیر افغان فعال ښځې وایي چې حکومت او طالبان باید د سولې مشورتي جرګې پریکړې ته درناوی وکړي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا ښځې وایي چې د مذاکراتو په جریان کې باید اوربند وشي. د افغانستان له 15 ولایتونو څخه د ښځو شبکې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندیزونه شریک کړل. دغه ښځو د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند ترسره کېدو او په دغه مذاکراتو کې د ښځو د پراخ ګډون پر سر بحثونه وکړل. په ننګرهار کې د ښځو شبکې غړي شبو اخونزاده په دې اړه وویل:
موږ پر دواړو خواو غږ کوو چې د لومړی بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې د پر بشرپاله اوربند هوکړه وکړي. دا به د افغان اولس په حق کې لوی جفاوي چې د دواړو لورو جګپوړي سیاسي اشخاص په بهرني هیواد کې په سوله ییزه توګه مذاکرات پر مخ وړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیګونه خلکو وژلو ته دوام ورکوي.
د ښځو شبکې یوې بلې غړې شینکۍ کاړوخیل په دې اړه وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي.
او طالب هم باید په دې پوسی سي نن ورځ ښځه څه شه دی توقع لري د راتلونکي نظام ته مشترکه جوړیږي او یا دوی بیرته افغانستان ته راځي. افغان ښځه باید دقیق مطالعه وکړي او افغان ښځه د افغانستان نیمه نفوس ده. هر نظام به د افغانستان د ښځو له حمایت او رایې نه خپل مشروعیت اخلي، نو هیڅ ډله نشي کولای چې افغان ښځې یو ځل بیا لیاد وباسي او فکر وکړي چې دا مهمه نه ده او یا غواړي چې د افغان ښځو لپاره دوی تصمیم ونیسي چې دا به نه عقلانه وي او نه به کوم خپل منطق ولري.
په افغانستان کې د ښځو دغه فعالین وایي چې باید د سولې د ټولو خبرو اترو حداقل 10% ګډونوالې ښځې وي. بلخوا د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وویل چې افغان ښځې د وسنی نظام یعنی جمهوریت ملاتړې دي.
ما حفظ نظام در افغانستان میخوایم، یعنی جمهوری اسلامی در افغانستان
میخوایم. دا وایي موږ د نظام پاتې کېدل غواړو، یعنی اسلامی جمهوری غواړو، ځکه دا د خلکو نظام دی او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او استبداد پکې نشته.
استبداد دونیس
د سولې مشورتي جرګې د پریکړې په اساس د افغان حکومت لخوا د څلور سو جنجالي طالب بندیانو د خلاصېدو د بهیر په پیلېدو سره د افغان چارواکو په وینا د بین الافغاني خبرو په وړاندې وروستۍ خنډ حمله لري شو، خو لا تر اوسه د یوې اونۍ په تیرېدو دغه مذاکرات نه دي پیل شوي. دغه ښځې په داسې مهال د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیلېدو او اوربند ترسره کېدو غوښتونکي دي چې افغان حکومت هم تل د بین الافغاني خبرو پیلېدو په هدف د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د کورونا وبا دا اداره او دوه افغان هوایی شرکتونه په میلیونونو ډالر زیانمن کړي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د دوشنبه په ورځ الوتنې بیرته پیل سي. دا الوتنې په دواړو هیوادونو کې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته بندې سوي وي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورٹ کې واوري.
د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د رئیس جنرال سید عمر صبور سره یو ځای د افغانستان د ملکی هوایي چلند په سکتور باندې د کورونا د وبا د غیزو په اړه د شنبې په ورځ خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال ویل دا غیزي به نه یوازې سکل بلکې بل کال ته هم پر دغه سکتور دوام ومومي. خاغلی وفیزاده ویل چې تیر 2019 میلادي کال کې د پاکستان او هند ترمنځ شخړو له امله د یو سلو نهه دېرش ورځو لپاره د افغانستان په ځایي حریم بند پاتې شو، چې لامل د ملکی هوایي چلند اداري 10 میلیون ډالر زیان ولید.
ملاحظه عواید در نیمه اول سال
د 1990 کال د نیمایي عواید ته په کتنه د 1990 کال د نیمایي مودې پرتله مو 10 میلیون ډالر او د 1990 کال د شپږو میاشتو عواید ته په کتنه په عوایدو کې 4 میلیون کسر لرو او د 1990 کال د شپږو میاشتو عواید ته په کتنه په عوایدو کې 4 میلیون کسر لرو. خو د عوایدو د بهیر محاسبه او ملکی هوایی چلن ادارې ته ورکړ شوی هدف ته په کتنه او د روان کال د دوو لومړیو مالی میاشتو راټول شویو عوایدو ته په پاملرنه موږ د کورونا د وبا د خپرېدو له امله په عوایدو کې 40 میلیون ډالر کسر لرو.
د ملکی هوایی چلن د ادارې رئیس ویل چې د ریانا افغان هوایی شرکت او د کامیر هوایی شرکت هم په دغه هیواد کې د کرنټین د حالت له امله 30 میلیون ډالر پورې کمپنی زیان لیدره دی. هغه ویل چې په دغه 10 میلیون ډالر کې دغه شرکتونه زیان شامل نه دي چې داوی کرخو مسافر او مالونو د لیک لپاره خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې د روان 2020 میلادي کال د مارچ په نیمه کې د کورونا او بعد خبرېدو وروسته دغه هوا ته د حواله لاري تګ راتګ بند شو او یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته د مسافرو لیک بند کړ چې ورسره په یو شمېر هیوادو کې په زرګونو افغانان بند پاتې شو. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې دغه ادارې په بهرني هیوادو کې سار شاوخوا 15,000 افغان مسافر په سرور شو 12,000 کې خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جندمې شي په روسي ورځو کې د امارات هوایي شرکت او ترکیش ایرلاین د کابل دوبۍ او کابل استنبول ترمنځ الوتنې بیرته پیل کړې. خو د ترکیش ایرلاین هوایي شرکت د امریکا متحده ایالاتو او کابل په ګډون 14 خارون ته خپل الوتنې د کرونا او بعد خپرېدو د اندېښنو له امله 13 میاشتې بیرته بندې کړې. د کابل د حمید کرزي د هوایي ډګر عمومي رئیس جنرال سید عمر صبور خبر اعلان ته ویل چې ترکیش ایرلاین به د دې میاشتې تر پایه او یا هم د سپتمبر په لومړۍ ورځو کې بیرته د کابل او استنبول ترمنځ الوتنې پیل کړي.
فکر کوم چې د سپتمبر میاشتې څخه انشاءالله بیا پروازونه شروع کیږي. پاکستان خپل پروازونه پیایي شرکت په دې هفته کې دوشنبه ورځ څخه شروع کوي او ویزا هم اوس شروع شوه ده. ټول ها کسان چې وړي پاکستان سفر وکي ویزا غوې ته صادر کیږي. یوازې هند ته تر اوسه پورې پروازونه نه دي شروع شوي. د هندستان د دولت تصمیم فکر کوم دا ده چې د سپتمبر په میاشت کې ممکن خپل پروازونه شروع کړي. خو تر اوسه پورې موږ ته کوم رسمي مکتوب نه دی لګل شوی او موږ منتظر یو د هندستان د دولت تصمیم ته.
افغانستان ته د بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې په داسې حال کې بیرته مخ په زیاتېدو دي چې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د وبا د مثبتو پیښو شمېر د تیرو میاشتو په پرتله ډېر کم شوی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله تعالی وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په اکثر لابراتوارونو کې یو 15 شکمنې پیښې د کرونا منل شوي وې چې له جملې څخه 15 تنه مثبت تایید شوي وو. یو تن له دغې ناروغۍ څخه وفات شوی وو چې دوی سره نن په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 15,500 رسېږي.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,200 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 1,160 تنه نور پر دغې ناروغۍ د تخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا هم نړیوال رپورت. امریکا او پولند د دفاعي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. دغه جامع سند نن په وارسا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پولند د جمهور رئیس لخوا لاسلیک شو. د رپورت نور جزئیات زموږ د همکار سمیع الله جلال زستخواوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن سه‌شنبه په وارسا کې د پولند له جمهور رئیس سره وکتل او لغې واد سره د دفاعي همکاریو جامع تړون لاسلیک کړ.
دا تړون به د پولند امنیت د پام وړ پیاوړی کړي. زه باور لرم چې دا به همدارنګ د پولند او امریکا د همکاریو په نور اړخونو هم تاثیر ولري.
د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ختیځ اروپا ته په سفر کې هڅه کوي چې په ګڼ شمیر مسایلو دوړخیز روابط پیاوړي کړي. هغه په بلاروس کې له ټاکنو وروسته جنجال او پر ایران د وسلو د بندیزونو یادونه وکړه. خو د چین د کمونست ګوند او د هغې هیواد د مخابراتي کمپنۍ لخوا رامنځته شوی ګواښ هر هیواد ته د سفر اصلي بحث وو.
I think the whole world can plainly see now.
زه فکر کوم اوس ټول نړۍ په روښانه توګه لیدلی شي چې د چین کمونست ګوند غواړي له مخابراتي بنسټونو څخه د نورو اهدافو لپاره کار واخلي. هغه څه چې نور ارتباطي سیستمونه یې په نړۍ کې نه کوي. هغوی ټول معلومات د خپل ملي امنیت د استخباراتي برخې او نظامي پوځ لپاره کاروي.
چین د پمپیو خبرداری رد کړل او ویل هر ځای ته چې هغه سفر کوي سیاسي ویروس او غلط معلومات خپروي. خو د واوی او نورو مواردو په اړه خبرداری نتیجه ورکړې ده. مایک پمپیو او د سلووانیا د بهرنی چارو وزیر انزی لوګر سره یو مشترک سند لاسلیک کړ چې له مخې د 5G شبکې د بې اعتماده توکو مخه نیسي. یو کارپوه امریکا غږ ته وویل چې پر چین د پمپیو تمرکز نتیجه ورکوي.
فکر کوم چې د مسالې ته د حکومت د مشرتابه پام مرسته کړي چې په دې اړه یو لړ سوالونه را پیدا شي. زما په اند نور ډېر هیوادونه به هم د مخابراتو پر راتلونکي نسل کې د چین ښکېلتیا ته متوجه شي.
د پولند او متحده ایالاتونو ترمنځ د نظامی قرارداد لمخه امریکایي پوځیان به په غیواد کې دایمي حضور پیدا کړي او زر نور پوځیان به هم پولند ته واستول شي. اوس مهال څلور زر امریکایي پوځیان په پولند کې میشته.